ټولګي ته تلله او یو کال وروسته هم کولای شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي. خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له اووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. له سمیې مې په دې مرکه کې لومړی دا پوښتنه دي چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي. ښوونځي ته تللی وي چې کومه ورځ طالبان راغلل که نه رخصت وي؟
سلامونه، زه به درته ووایم چې زه په خپله اووم صنف کې وم، اول شپږم کې چې کله طالبان راغله. زه چې کله مکتب ته لاړم نو په هغې وخت کې طالبان یعنې نه وي راغلي. ما یو کال د طالبانو په وخت کې ویل، خو زه په اووم صنف کې چون سومه د هغې ورځې نه نور زه لاندړم.
یعنی طالبانو دوره کې هم تاسو یو کال ویلی ده، دغه کې سره ته وکړه. کله چې طالبان راغلل او تاسو بیا د طالبان د راتګ نه وروسته ښوونځي ته لاړئ، دا یو کال دې څنګه تیر کړو؟ دا ویره در سره وه چې ته اووم ته لاړه شي نه شي کولی درس ووایې په کور به دې کینی؟
حتی ما سره دا خپله دا ویره وه، ځکه چې طالبان اول نه چې راغلي وو مونږ باندې مکتبونه بند کړي وو. اول ویل چې باید هلکان هم رانیسي، نجونې هم رانیسي. بعد له هغې نه ویلې چې لس ورځې بعد باید هلکان راسي او نجونې رانیسي. بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم، ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي وو چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلې، زیاتره نجونې بیا هم دغسې وهلې دي. نو زه به چې مکتب ته تلم، زیاتره مونږ مکتب له کور نه هم ډېره ډېر زیات لري وو. حتی نیم ساعت به لاره کېده یا یو ساعت، مونږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو، مونږ به ډېر زیات ډارېدلو. ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي. مونږ په ډېرو سختو شرایطو کې مکتب ویلي، مونږ نشو کولی چې په ښه شرایطو کې مکتب ته لاړ شو، ځکه چې مونږ ډېر زیات بې حده له طالبانو څخه وېرېدلو.
دا یو کال کې چې د طالبانو وخت کې مکتب ته تللی، تا وویل چې مکتب درنه لرې و، کله چې مکتب ته تللی بیا مکتب کې دې څنګه احساس کول؟ ته مېرېدلې چې ولا طالبان رانه شي څه مونږ ته ونه وایي، استادان هم ښځې وي که نه نارینه درته راتلل مکتب کې مو طالبان و که نه؟
اصلا استادان هم چې وي له اول نه تر اخره پورې وي. مونږ د اووم صنف پورې مونږ ټول اول صنف نه تر دولسم پورې ټولې ښځې وي. خو مونږ بیا هم وېرېدلو چې که چېرته طالبان داسې مونږ ونه وهي یا څه راته ونه وایي چې نور دوی مکتب ته رانیسي. حتی چې مونږ په آخرینۍ ورځو رخصتولو، مونږ ډېر زیات وژړل. مونږ ویلې چې مونږ نه شو کولی چې بیا له دې نه بعد راسو. بیا مونږ هم وویل چې باید راسو. بیا هم ډارېدلو چې مونږ ستا طالبان څه ونه وایي، ځکه چې طالبان خپله نه خوښوي چې نجونې بعد له شپږم صنف نه جګ صنفونو ته باید نجونې رانیسي. مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات وېرېدلو چې څنګه اوس وکولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو.
سمیه، که په دې اړه راته ووایې دغه ښو ورځو کیسې دې راته وکړه. په یاد دې دي چې ښوونځي ته وړې وي هغه کوم مکتب کې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې، همدې مکتب کې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي؟ چا سره تللې وي؟
اول اصلا ما کاکا ما نه عکسونه د فورم لپاره واخیستل. مونږ چې لاړل هماغه م راسره دو دانې مګانې مې راسره وي. زه اول کښې ډېره زیاته بې جورته وم. ما ویل که دې مکتب کښې داسې څوک دي چې ما ته څه ووایي یا راته غوسه شي را باندې غوسه شي چې ته ولې داسې نه یادی. زه ډېره زیاته ډارېدم. خپله یوه م م په هماغه مکتب کښې استاذه وه. بیا له هغې نه بعد مې خور م راسره وه. څو ورځې په صنف کښې به خور م راسره کېناسته، تر څو کاکا لور م م چې امام زونې ده هغه هم راسره ناسته وله چې دا ونه ډارې شي. زه به په هغې ډاډه وم، هغه به په ما. خو بیا هم زه ډارېدمه. له هغې نه بعد چې تر اووم دوم صنف کښې ومه چې مونږ بل مکتب ته م یعنې راغللو. له هغې نه بعد چې مونږ راغلو هغې مکتب کښې م بیا تناس وم، ځکه کاکا لور م م رانه لاړه. هغه د بل کور لږ لرې زمونږ نه بېخي زیات لرې وو. خو مونږ مکتب هم بېخي زیات لرې وو. له خپل کور نه م نه شم کولی چې یوازې لاړه شم. بیا مې ښه ورور مې زه مکتب پورې وولم او بېرته کور ته راوړم.
دې وخت کښې څو کلنه وې؟
زه د پنځو کلو م چې مکتب کښې داخله کړم او چې په دوهم صنف کښې هم فکر کوم د اوو کلو م.
هغې وخت کښې دې کوم مضمون ښه زده کوو؟ همدغه ټول اول صنف نه تر شپږمه پورې کوم مضمون کښې تکړه وې ښه دې زده کولی شو؟ بیا
زیاتره چې استادانو راته فرین را کوو یا کوم نام د مضمون لپاره را کوو د درس لپاره، زیاتره به یې په ریاضي کښې را کوو، په پښتو کښې را کوو، او بیا هم د ژوند مهارتونه تر درېیم صنف پورې. او په اووم صنف کښې چې شپږم صنف کښې چې وو بیا ساینس او ټولنیز دې کښې مې زیاتې نمرې اخېستې انګلیسي.
استادانو برخورد په ټوله کې له تاسو سره څنګه او تا ویل چې زه بې جرأته مومه بیا استادانو خود سینه دغه کولی چې یا در باندې غوسه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جرأته شي ورسره.
حتی زمونږ استادان داسې ډېرې زیاتې ښې ښځې وي، یعنی زمونږ استادان لکه ما ته داسې ښکاري بیا ول بې جرأته، بیا وروسته ما ته استادان داسې ویلي وایي ته مه ډارېږه، موږ نه مونږ درته هېڅ نه وایي، تاسو بېخي مونږ داسې لکه ما لور غوندې ته ما ته به تل همدا خبره استاذه کوله، ما هغه استاذه هېڅکله به م له یاده ونه وځي. حتما ایمان پرون مې په یاد کې راغله چې هغه استاذه مونږ څومره ښه وه، هغې استادانو به زیات محترم وه هڅولي. مونږ همچنان زمونږ سنفیان هم چېنوې سنفیان نه وي، زمونږ خویندو غوندې وي، مونږ د کورنۍ د کاکا لو دغسې وي، مونږ زیاتره ټولې سنفیان هم صمیمي وي را سره.
څه مشرو کې کېناستې دې مکتب کې؟
مکتب کې زیاتره زه په استاذو چې کېنولم هم ورته زه په اصلا په صنف کښې وړه وم، له ټوله نه چې زه وړه ټولې ما نه غټې وي، ځکه زه په کوچنیوالي کښې په مکتب کښې داخله کړم، نو استاذ د دې لپاره په اول صف کښې کېنولم.
عموما دا اول صف کښې چې څوک کښېني بیا استاد در باندې ډېر غږ کوي، کله داسې شوي چې درس دې نه وي زده استاد درته وویل چې جګي شه تشریح وکړه؟
زیاتره خو ما درس ویلی، خو یو ورځ داسې کومه ورځ را تللی چې ما درس نه وي ویلی، استاذ را ته وویلی چې جګه تشریح وکړه، کله چې ما ویلی زه به پکې کومه یوه غلطېدم، خو بیا هم استاذ یې را سره زیاتره کومک کوو، بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړمه، او استاذ یې د دې کله کله به استاذ قارم کوي، زیاتره په غوسه کېږي استاذانې، خو بیا هم ما به درس یادوم.
په دې اړه راته ووایه، کور کښې دې درس چا سره ویلي چې کله به مکتب نه راغلې، او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللې چې درس زده کړې، هلته یا انګلیسي ووایه یا مدرسې ته لاړه شي؟
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم، کور ته به چې راغلم پلار به مې را سره یادوه، مشرې خور مې لکه څنګه چې زه د کور ماشوم هم ټول رانه غټ وه، نو ټولو به را سره درس ویلې، نو همدغسې مې پلار مې هم را سره ویلې، خویندې مې هم را سره ویلې، ورونه مې هم را سره ویلې.
چا در سره ډېر همکاري کوله تشویقولی شي ډېر درس ووایې؟ چا اول لومره شي صنف کښې دویم شي؟
اول مې پلار را سره کوله، خور مې هم را سره کوله، خور نه مې او پلار نه مې زه ډېره منندوی یم، ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو زه ښې نمرې واخلم، ښه په جګو نمرو کښې راسم، خو ما سره یې درس هم زیات یاد کړی، زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم.
خپله په صنف کښې څومره نمره وې؟
په صنف کښې زیاتره زه څلورم را تلم یا پنځم را تلم.
که دا هم راته ووایې سمیې، خاطراتو کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ولیکي که نه فکر دې کوي چې لا وختي دې چې هغه کتابچه ولري؟
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کښې وه، نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دې نه بعد کېدی سې زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې سي، د هغوی خاطرات له ما سره پاتې سي، زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه وو.
هغه کتابچه اوس هم در سره شته؟
را سره شته.
څه شی پکې ډېر ښایسته دی چې ته همیشه ګورې لولې او ځان سره یې ساتې؟
زیاتره مې چې خاطرات دي هغه مې د صنفیانو کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې پکې لیکلي دي هغه مې ډېر خوښ دي، چې تل مې زړه ورپسې خپسې وایم، او په دې تېر اخر کښې شپږم صنف کښې چې ومه بیا همدا د مکتب په اړه مې ولیکل چې مونږ صنفیانې کوم صنفیانې مې چې ډېرې را باندې ګرانې وي د هغوی نومونه مې پکې لیکلي، او زیاتره همدغسې نور.
سمیه جانې، په ښوونځي کښې خو دغه شپږم اووم اتم دغه عموما ماشومان وي پکې، که په دې اړه راته ووایې هغه وخت کښې د جنګ کولو، ځکه چې ماشومان خو یو بل سره حتمن په چوکۍ یا نښلي یا په خوراک نښلي جنجال را ځي، کله دې جنګ کړی، جنګ دې را وړی کور ته؟
زیاتره خو داسې وو چې په مکتب کښې مونږ دومره جنګ نه کوو، ځکه استادانو نه ډارېدو چې هغوی را ته په غوسه کېږي، خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تا ولې ما کتابچه کښې ما کتابچه ورکه کړې، یا تا ولې ما قلم ورک کړی، په دې باندې جنګ را ته، یا هم په څه شي باندې نورو باندې جنګ را ته، خو زیاتره زه په دې ډارېدم، ما در ته یو ځل هم وویلې چې زه بې جرأته وم، زیاتره زه به په ما سره بل څوک نه وو، لکه خویندې ورو خویندې یا څوک را سره نه وو، مور مې چې استاذ یې په هغه مکتب کښې، نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه، بیا ما دومره جنګ نه کوو، بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم، ما به زړل.
شپږم صنف پاره راته وایه، په دې کې خو تاسې خبره وي چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندیږي. هره ورځ به چې ښوونځي ته تللی څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اووم صنف ته لاړه شم، شروع یې کړم، مخکې لاړه شم، دا هیله دې کړې ده لاره کې یا هملته په مکتب کې یا کور کې؟
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کوله، حتی مونځ به مې چې ویلې وکړه یا مدرسې ته م لاړم همدا دعا به مې وکړه. خدایه ته بېرته مونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې، مونږ مکتبونه راته همسې خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو مونږ ته یې پرېږدي. او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو هلته دا ورځې به م ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. بیا چې کله به دا شپه شو مونږ به وایو چې خدایه کشکې دا شپه لږ زر سبا شو چې مونږ مکتب ته لاړ شو. همدغه وخت د بیا اووم صنف نه بعد نه شو تللی، حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خدای پاماني م کوله ټولو ویلي وای دعا وکړئ دعا وکړئ، حتی استاذانو راته ویلي چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ.
هغې ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو، د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده، څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکه کړې؟
له هغې ورځې نه چې مکتبونه یعنې خلاص هغې وخت کې شپږم آخري ورځې خاطره مې داده چې مونږ کله مکتب ته تللو په هماغه وخت کې یو څه زه ډارېدمه، خو بیا مونږ صنفیانو سره تلم، صنفیانو نه مې زه ډېره خوشحاله یم. هغې وختونو کې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدمه، یعنې زیاتره به باندې مو چې وتلو یو څه خوراک به م اخېسته هغوی سره به یعنې چې ګرځېدلمه. زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې مونږ مکتب ته لاړو، استاذ مونږ ته یوه خاطره مې هم داده چې استاذ مونږ ته درس راکاو، نو په هماغه وخت کې مونږ ټولو وژړل چې دا سترخه خاطره وه، یعنې اخرنۍ ورځ وه، مونږ ټولې د همدې لپاره ژړل چې ولې مونږ مکتب بندېږي.
مکتب کې د چای ډېر خوړل مخکې د خوراک موضوع یاده کړه، ماشومان خو مونږ ځان سره وشي ډوډۍ وړي، تا مکتب کې چای اخیستل که کور نه دې څه وړل؟
زیاتره خو به مې مورجانې راته په دېش کښې یو څه اچول چې وایي خلم، خو هلته به مونږ ته مکتب کښې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویسو، هلته یې وخورو ځکه کېدای شي د هغوی امن ډېر زیات وو، پابندي په مونږ ډېره زیاته ویل کېدای شي زهر یې په کښې څه یې نور شاګردان پرې مریضان شي یا چې پرې وسي، نو دې لپاره یې مونږ ته نه پرېښود. بیا که مکتب ته تلم زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل، مکتب مخې ته به مې اخېستلم، هلته به مکتب ته وړل، پټ به م وړل، که اجازه به نه راکول بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به م ځان ته واخېسته، یا به م داسې شور نخود وو، یا به م اسکرین یا جاله واخېستله.
هغې شیانو پسې اوس کمې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي وی خورې، لکه هماغه ورځې را شي څه به ډېرې خورې؟ یعنې که ته بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې، کمې به یې واخلې او به یې خورې؟
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خپه یم چې څومره مزه دارو. خپلو صنفیانو سره به یو ځای ته تلو، صنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړه، خو زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتماً دا ځلې خلاص د صنفیانو سره مې یو ځای ځو لکه مخکې چې هماغسې.
سمیې، لول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې، څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي؟
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټره سم یا استاذه سم، خو اوس مې زیاتره چې خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي، ځکه زیاتره تلویزیون کښې چې یا په نورو رسنیو کښې چې زه وګورمه زیاتره نطاقانې نو ما هم هغه خوښېږي.
اوس چې کور کښې ناست یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته، ورځې دې په څه تېروي، وخت دې په څه تېروي؟
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم، یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغه باندې تېروم، یا هم کله کله خپل قرآن کریم راخلم هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم، او یا هم مور سره خیاطي کوم.
خیاطۍ کښې دې څه زده کړي، څه ګنډلی شي؟
پنجابي کالي مې زیاتره زده کړي او ورسره تللې.
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلي که نه؟ له هماغه مرحله کښې چې زده کوي
ځان ته خو مې لا تر اوسه یعنې نه دي ګنډلي، خو یوازې یو وړکی کمیس چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی و.
ګوریانې اوس هم کوي؟
اوس خو نه کوم ځکه عمر هم ورو ورو جګېږي، اوس نه کېږي. خو همداسې مې ګنډله، ځکه ګوډیانې نه لرم. اوس مې ساتلې خپل خاطرات غوندې لرم، خو ما ساتلې دي د خاطراتو غوندې، د وړکتنې خاطراتو.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي، هغه کوم یو کې د ثبت نام نه ده کړی چې لوم نه پورته درس ورکوي، دوم صنف اتم صنف دا خو ټولګي درس ورکوي.
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلا ما لا تر اوسه نه دي لیدلي، ځکه زمونږ کور سره چې نږدې ده ملکه سرایا ده، هغه نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نږدې ده. خو دلته یو دانه مکتب ده چې شخصي ده، هغه کې دوم صنف درس هم ورکوي. هغه کې مې ثبت نام کړی دی، خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راشئ.
آنلاین یادوم، آنلاین کوم ښوونځی خو دین ده پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړی ده، خو زیاتره هغه هغې نه هم درس وایم. خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلي، خو له هغې نه بعد بیا استاذانو مونږ پرېنښودو چې هغه درس نه ووایي، ځکه وایي به مونږ دومره وخت نه لرو، ځکه خپلې وظیفې ته ایله لاړ شو، یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کې د خلکو په ټوله کې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده؟ د کور ماشومه مې او څه ورته وایه، د کور وړه وړه مې دا چې اوس ښوونځي ته نشي تللی، هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي، د دوی برخورد در سره څنګه ده؟ څنګه برخورد در سره کوي؟
یعنی زه خو ایمازون لا هغې ورځې نه چې مکتب بند شوی دی، زیاتره ایمازون ډېر زیات سخت شوی دی راته، تریخ ده ځوان. خو بیا هم پلار مې تر ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم، تل مې پلار همدا وایي چې پرېږدئ، وړه ده مکتب یې بند ده، څه کوئ اعصاب چیټي خرابېږي، تاسو دا خبرې مه کوئ. نو تل همدا وایي، ورونه مې هم همدغسې، خو خور مې هم همدغسې وایي څه راته نه وایي، ځکه چې زه د کور وړه مې هم بل دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم کوي، کاکاګان مې همدغسې، او ورونه مې زیاتره، ورور مې مشر ورور مې، یعنې چې زیاتره هغه څه چې اخلي حتماً یې ما ته راوړي چې دا یې باندې درسې وتلی، نو کولی شي چې په کور کې دا شی وخوري.
کوڅه کې انډیواله نه لري حتماً، ته خو لام ماشومه یې بیرون به وځي، هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي، یا نه کوڅې ته دې نه پرېږدي؟
کوڅې ته مې پلار پرېږدي، ځکه کله کله زه کوڅې ته مو ځم. ملګري مې شته څو دانې دي، زیاتره خو لوبې نه کوو، ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښې. خپل ساعت تېرو، یوازې دا خبرې کوو سره، کیسې کوو زیاتره، او یا هم د یو بل کورونو ته ځو.
په څه کیسې کوئ، څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کېنئ؟
زیاتره د خپل ژوند په اړه کوو، لکه مونږ وایي چې زیاتره خپل ژوند کیسې کوي، ما ملګري چې دا مونږ ژوند داسې د وړکنې کیسې کوي، یا د سال د سالګري خپلې کیسې کوي، داسې کوي.
سمای جان، ته خو لا ډېره وړه مې، خو په دې دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځی همداسې بند پاتې شي، ته به څه کوې، څه پلان لرې، یا که کورنۍ درته ووایي چې همداسې ښوونځي بند دي او ته نشې کولی مکتب وای، واده باندې فکر وکړي، دا مسایل دي کله ذهن ته راغلي دي؟
دا مسایل مې هېڅکله ذهن ته نه راځي، ځکه ما پلار خپله یو پوه شخصیت دی، ما پلار خپله ډاکټر ده، نو کله مونږ ته دا نه وایي. نو پلار جان مونږ سره ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي، خو بیا هم ماته وایي چې حتماً مکتبونه شروع کېږي، کېدای شي 100 کاله بعد چې ته د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي، نو ته بیا هغه وخت کې هم کولی شي چې وی وایي.
خپله خو بیا درته دا فکر نشته ده؟ روحي او رواني وضعیت دې څنګه ده؟ ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر یې سم نه وي، بې ځایه جنګ کوي، عادي خبره باندې غوسه کېږي. ستا فکر سم ده؟ څه تغییرات خو درکې نه دي راغلي؟
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیاته خوشحاله وم چې ما سمپلارې لرلې، ما خو زیاتره چې زه بیا زه یم، کوم شراب یا څه، زیاتره زه ژاړم، ځکه زه وایم ولې مکتبونه بند شي.
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هېوادونو کې ګوري، یا په خپل کور کې نږدې که ورور دی، کوم یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي، کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو؟ یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي؟
ما اول چې موږ باندې مکتبونه بند شو، هغې ورځ نه به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې دی، اوس وایم وګوره دوی څومره ترقي وکړله، لاړ مکتب نه پوهنتون ته لاړ، اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دی، پوهنتون دوم کال ته یعنې دریم سمستر ته رسېږي، نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي، یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي، همدا زیاته داسې ما ته زور را کوي چې ولې دوی مکتب ته ځي، ولې زه نجلۍ یم، ولې زه نه سم کولی چې مکتب ته لاړ سم.
سمی، زیاتره ستا په څېر باندې نجونې په دغه تېر کال کښې له ښوونځیو محرومې شي چې اووم صنف ته ورسېدې، هغوی نه شي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي، هغوی ته د پیغام څه ده، څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي، خفه نه شي، روحي رواني وضعیت خراب نه شي؟
پیغام مې ورته دا ده چې همېشه خپل درسونه په خپل کور کښې ووایه، که هر کله اوسه کېدی سي مکتب مو شروع سي بېرته، نو کولی شي چې موږ به بېرته خپل مکتب ته لاړ شو، خپل مکتب کښې خپل کور کښې خپل درسونه ووایي، او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي، ځکه کولی شي چې څو کاله بعد موږ دا هیلې بېرته راژوندۍ کوي. بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ور نه کوي، ځکه چې یو نجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره دوان شناسان وایي چې 40 دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې. کور دې ودان، خو یو بله پوښتنه، اوس څو کله نه ته؟
اوس خو زه د راتلونکي میاشته یعنې د حمل 19 باندې 14 کلنه.
ډېره مننه، کور دې ودان سمایي جانې. دا هیلې پروګرام وروستیو شیبو ته راورسېدو، ورځو د سمیې په اړه باندې د هغې د مور خبرې اورو.
السلام علیکم، زه د سمیې مور یم، او په دې تشویش کښې خو موږ هره ورځ تېرو، یوه ورځ نه ده، هره ورځ موږ ده 2-3 کاله ووته موږ په دې تشویش کښې تېرو، چې دوی له زده کړو نه پاتې دي، مالورګانې په کور ناستې دي، او سخت تشویش اخیستي یو، او موږ په نن او په سبا کښې یو چې نن او په سبا کښې به مکتبونه شروع کېږي او دوی به مکتب ته ځي، او په ډېر سختو حالاتو کښې موږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخت ته دوی ورسېږي او دوی تعلیم وکړي. دې نه پورته تعلیمونو ته خو یې نه پرېږدي، خو موږ هره ورځ بس ژوندي انسانان یو، داسې یو لکه مړه د مړو په شانت یو، خو پکښې ژوندي یو، بس خپلې ساګانې اخلو. د لورګانو تشویش او زه نه ټول افغانستان میندې او پلرونه یې ټوله په تشویش کړي دي، او سخت حالات ده، څه به ووایو، هېڅ هم نسو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړې دي، دومره د ودېدو خو نه دي، خو ما او پلار خو یې وایي چې 10 کاله طالبان دلته نور کینیم، او 10 کاله بعد خدای پاک دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی موږ پرې نه دو او تعلیم به پې کوو له خیره سره.
آزادی میلمه.
د آزادی میلمه قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې موزه فرشته څخه کرکلی کوم. په نننۍ خپرونه کې د پښتو ژبې تکړه او خوږه ژبې سندرغاړې میرمن آسیا مهرابی را سره میلمنه ده.
نوی روح می د پښتو شعر ته ورکړ، په ګلونو کې می ونغښتل لورونه، تر کلو کلو بخیجی زما لشیر د شهیدو د کلونو فریادونا. تو چی جبا د پشتو وی زبا یما هبا نکری پشتان زما.
دې سره به نن په خپرونه کې د زړه خواله وکړو او د دې پر ژوند او پر هنري کارونو به خبرې وکړو. میرمن مهرابی، خپرونې ته ښه راغلې، خوشحاله یم چې تاسو په خپرونه کې لرم.
ډېره مننه فرشته جانې دعوت دې، زه هم خوشحاله یم چې ستاسو د خپرونې میلمنه یم.
آسیا جانې، د خپرونې په سر کې اوریدونکو ته که د ژوند د ښایسته وختونو په اړه، د ماشومتوب په اړه څه ویل لرئ، مهرباني وکړئ. دا چې زده کړې مو چېرته پیل کړې، د ژوند لومړي کلونه مو چېرته شروع کړل؟
اصلا خو زېږېدلې په کندهار کښې یم، خو دغه دقیق مې دي 5.5 کال وم، 4 میاشت وم، 2 میاشت وم کابل ته تللي وو، میشت سوي وو، نو د ماشومتوب خوږی او ترخی به ووایم دواړه خوږی، یعنی د وختونه مې کابل کې تیر کړي دي. که رښتیا درته ووایم کابل سره ډېره مینه او انس مې نیولې دي نسبت کندهار ته. په دې خاطر کندهار ته به صرف په مېلمستیا تللو، دولسم نیم په اصطلاح په کابل کې خلاص کړی دي. او بیا نو مجاهدین راغله، بیا موږ مهاجر شولو پاکستان ته، نو تر دې اضافه زده کړې مې نه دي کړې په وطن کې.
تاسو د مسافرۍ او د مهاجرت قصه وکړه، لکه نور ډیرو افغانانو تاسو دا تاریخ خاطره لري. د مهاجرت کړه ته وایي چې ژوند هلته څنګه تیر شو، هلته په څه مصروف وای؟
موږ په یو د شرایطو کې ولاړو، هغه وخت چې د مجاهدینو ترمنځ خپل منځي جګړې وې او یو قوم بابل قوم ته ګواښو، او مثلا یعنی ډېر بد حالات ول. هغه تاریخ به زه اوس نه تشریح کوم چې دغه وخت څه یو تیر سوی تاریخ لري، خو دغه وخت او موږ په یو جوړه کالو کې کور مو صرف قلف ورواچوي ترې ووتلو. بیا ولاړو پاکستان ته، په اصطلاح د سرحد غاړې ته، مثلا د چمن کې چې زموږ نور خپلوان د کورنۍ غړي مثلا ماما خیل او کاکا خیل یا پلار خیل او مور خیل که ووایم، دوی تور هلته د پخوا سه میشت ونو. هلته مو په اصطلاح مینه وکړه شپږ نیم کاله، او هلته دغسې شرایط و لکه اوس چې په افغانستان کې د ښځو اجازه نه درلوده د باندې چې مثلا ښوونځي ته ولاړې شي یا پانتون ته ولاړې شي. پانتون خو هېڅ نه و، یعنې موږ نه اورېدلی چې په دغه منطقه کې پانتون شته که نه شته. نو هلته زه بیخي د کور نجلۍ وم، که د کور د باندې م وتله، ما دغه شپږ نیم کاله ما چادري پر سر کړې ده. خو بیا هم دغه سربېره دغه د دغه لومړي مسافرت چې په یو ډېر بد حالات کې ترې راووتلو، ډېر بد سفر مو هم درلودې د ژمي په واورو کې. خو بیا هم یوه ښېګڼه دا وه چې موږ خپل پاتې کورنۍ چې ماما خیل او په اصطلاح پلار خیل مو وه، دا مو هلته په اصطلاح وپېژندل او د دوی سره مو ژوند وکړ.
آسیا جانې، اوس چېرته یاستئ او د موسیقي تر څنګ ژوند څنګه تیریږي؟
زما نو اوس پاکستان وروسته دا مې درېیمه مینه ده. یو څو ورځې وروسته مې څلورویشت کاله پرکېږي چې جرمني ته راغلې یم. نو طبعا سړی چې د یوه هېواد څخه بل هېواد ته ځي، دغه فرهنګ سره، د ژبې سره، د قانونونو سره آشنا کېږي، ډېره سخت دی په اول کې. خو بیا وروسته وروسته سړی عادت کوي. او بیا زما دلته کورنۍ اوس وه، په اصطلاح اولادونه مې دي اوس، خو شکر دی غټان دي، ځوانان دي، دوه اولاده لرم. نو دلته مې یو څه درس وویلي، یعنی ډېر نه، یو څه درس مې وویلي د ډېرو امکانات په هغه خپل وخت کې راته مهیا نه و. بیا مې کار شروع کړي، اوس تقریبا لس دولس کاله کېږي چې د ماشوم روزنې په برخه کې کار کوم. که رښتیا ووایم زه دلته د ژوند څه واقعا خوشحاله یم. دا چې وطن پاته سوی دی، اول ته مثلا هغه شرایط نه و که هغه د مجاهدینو په وخت کې پاکستان ته ولاړو، وایمه هره پېښه چې د یو انسان په ژوند کې کېږي ښه او بد اړخ لري. که موږ ډېره دا هر څه نه شکایت وکړو او ناراضه واوسو، هغه بیا په موږ پورې اړه لري. موږ باید هغه څه وکړو په هر بد شرایطو کې، باید ځان یو موقع برابره کړو چې حد اقل ذهنن خپل ځان خوشحاله وساتو، جسمن په اصطلاح صحت مند واوسو. نو زه دلته خوشحاله یم. د دې یوه خوشحالي چې دی څوک نه وایي، دغه به زه په ازادانه ته ووایم چې دلته د ښځې یا د نجلۍ تر نوم لاندې هغه روزمره یا په اصطلاح شیبه په شیبه تحقیر و توهین و یا ټیټوالی یا کم نظري نشته. د دغه جانبه زه دلته واقعا ډېره خوشحاله یم.
تاسو د پښتو ژبې تکړه سندرغاړی یاستئ او په دې وروستیو کې تاسو ډیر ښایسته سندرې ویلې دي. نو موسیقي ته مو څنګه مخه کړه؟ څه وخت مو پیل وکړ پر موسیقي، پر سندرو کار مو څه وخت پیل کړ؟ او آیا پخوا مو هم په دې برخه کې کار کوه که تازه راغلی؟
کار مې نه دی کړی، شوق طبي خبره ده. دا خبره ټول سندرغاړي کوي چې ماشوم توبه شوق یوه واضح خبره ده چې ته باید شوق ولري د یو شي سره، هر شی چې وي، که مسلک وي، که مثلا هنرونه وي. استعداد هم مهم دی، خو هغه شوق تر استعداد لومړیتوب لري. نو دا څه وله، کله چې موږ پاکستان کې ماجر سو الته چې وو مثلا د موږ د وطن خلک وو خصوصا نه پېژم زه خو ما د کابل ملي دلې کندهار ملي دلې یا په کابل کې ژوند کړی او کندهار نه د غزمر د کندهار خلک په پاکستان کې موږ خپل کورنۍ په استلاله ده نو دلته چې ما ژوند وکړ دا ډېر او ډېر شاط خلک دي ډېر او مست خلک دي ډېر سندرمار خلک دي نو دلته دوی به ودونه کوزی نم خدا کورنۍ مغټ غټ دي اولادونه هم ډېر دي کوزی سی ودونه سی او بیا مثلا غاش کوچا د نه پېژم سنتی د او دا د واغه نو بس ته خدای او پلم غواړي چې دی شادی په وکي خوشحالي په وکي بیا وځي خبره ده چې په شادي او خوشحالي کې خو به سندل سم کان نه لري کرشیا او هم ماته اصلا هغه په اصلا سندري دي چې به شروع کړي د وطني سبق سندري چې هغه فولکلوریک سندري دي ټول فولکلوریک دي دا د وطني شو سره مې ځکه ورلته شي جرمنی تر عالم جرمنی کې مې ډیر نه وخت شروع کړي یعنی ما په 2003 کې موسیقي پیل کړه په اصطلاح رسمي اوس تقریبا شپږ نیم کال کېږي چې موسیقي ته مې اوبه چاو چا خبره رسمي مخه کړې ده
اسی جان څنګه ستا په خپل خبرو کې مو ویلې لبخوانه دی ل سندرو ل د هنر سره شوق ډیر زیات وو نو د دې لپاره چې تاسو راسي یو سندري وایي چا په دې برخه کې ډیر مرسته در سره وکړه چا ډیر وه څولې دي ته چې ته واقعا شروع وکې په کار باندې
بس کوچ پلاکه او پاکه او خبره وکم دغه ته ډیرو دوستانو ته شوې کلم چې زه باید سندري شروع کوم خو یو چا چې واقعا همه تشویق کم او همه را طول چې زه مرست در سره کوم زه در سره دریجم اغم ملگری سویلا جان از غری و ترنن پوری یعنی اغز ما سره اوجا پا اوجا کار کوی یو خو تشویق دی یو خو مثلا حدس ول دی نپا یجم برابر ول دی دیر کسان دی چه اولاری تا دی برابره که یا تشویق دی که بیا اولار سی پار دلیل چی خو سویلا جان ترنن پوری ما سره همکاری کوي
د لومړی سندره پاک لمو کوریدونکو ته وایي کومه سندره وا څنګه مو په کار پیل ک او آیا هغه وخت مو په یاد د څومره امکانات مو لاس کې وو چې په سندره مو کار پیل ک
امکانات خو کرشا و ما هغه وخت هم زما سره کم و خدغه چې استودیو مو پیدا کله ځکه ما یعنی ما خود ته موسیقي شروع کله غم سویلا جانې دا استودیو کافره تعریفی کی هغه تصادف هم ما په شهر کې دا ما ته ډیر نږدې ده اوس مې ډیر شملګری دی واقعا ډیر مخلص ملګری مې دی د په استودیو کې چې د استودیو سب چې سوې دی ټول د سره ما سب کړی دی د په استودیو کې نو اوله سندره مې په استلاله د په 2003 کې یو نظم وو ما ډیر کمپوزونه جوړ کړی و یا ډیر سندري راته پرتی وې خو بیا پدې کې مو غوښتل چې دغه د موزیک پروډوسر او دغه مشوره مو هم سویلا خو مشوره راکړل ما خپل انتخاب لودي درې دانی مو بیا د ټول کې د ټول کړي و به ما د درې سره چې زم زم ما کې به موزیک پروډوسر ویل چې دا آشنا سندره به و یو هغه واقعا ډیره سخت و ځکه نه وو نو امکانات نو سره برابر سوله قرار قرار که واقعا یو سندرغاړی دی یو هنرمند دی چې دا دوه سره جلا کوم سندرغاړی هغه چاته وایي یا سندرغاړی چې هغه صرف سندری بولی تکراری هم بولی کاپی هم بولی او هنرمند هغه چاته وایي چې هغه واقعا واقعا زحمت باسي نوښت کوي یعنی هر څه کې نوښت کوي
اسیا جان د لومړی سندرې پاک لکراته وای کله چې لومړی سندره مو ثبت کړه او بیرته مو ولید ل واورې دل نو احساس مو څه و زکه چې د لومړی سندره کده یو هنرمند دی او ک د یو شاعر لومړی کار وی لومړی شعر وی هر څه پایل یې ډیر شیرین وی ډیر نږدې وی احساسي او عاطفي لحاظ نه نو تاسو خپل د احساس نه راته وای
تابم چیز ما احساسم یعنی ډیر شو ډیر الیو دکه چې ما خپل یو څه کړی و خپل می یو څه چې می پنیات کې و چې هغه دی شد شاعر شیر او په پښتنو کې زلمړی شد و ما چې هغه هم دی وشد یا د وشد نه شیر راوخه سندره کې بیا مخبل هغه کمپوز کی او هغه نظم او نظم ډیر سخت دی نسبت و غزل ته چې کله سره کمپوز ای او بل دا ما په یو دسی کمپوز کی واچوي چې مال دا باید زما ای دا باید زما رنگ ولري دا باید هغه فیصله یو دسی چې چا نه ویلې زه نه وایم چې دا به اورېدونکو ته ښه یا بد وي د هغه قضاوت اورېدونکو په لاس کې هغه زه نه وایم خو یو څه چې ما غوښتله هغه مې په دې سندرې کې کار کړل
اسیا جانې د شعر او کمپوز پاک لراته وای کمپوزونو کې مو معیار څه ټاکلې دا او همدارنګ شعرونه څنګه انتخابوي په دې حق لوریدونکو ته معلومات ورکړي
په دا ورستوي کلو کې چې ما ولیدل چې په پښتو ژبه کې البته په پښتو ادبیاتو کې و ملیدل چې نام خدای مو دومره ډیر شاعران لرو او فوقونه د شی شاعران لرو ډیر ښه شاعري کوي نو بیا مال مجولی دا دا شیرونه نوایو دا ما هغه وخت مطالعه کوله او ما واقعا د درد اخلاص خوان ترې اخستی یا تر اوسه پورې زه مطالعه کوم ما خواندم ترې اخم په دې خاطر چې د شوتو په شاعری کې زه ډېر نوی نوی څه وینم هغه یا هغه موضوعګانې یا هغه الفاظ د نارینه او په شاعری کې کم دي ما نه دی لوستی یا یعنی بیخي جلادی بخی سر بله یعنی در ما احساسی فقط سمان تری اخیستی دی نو بیا می واقعا شیر ده کتلی دی اگه ده شیر نویت نمی کتلی چی غمجن شیر دی ده خوشی شیر دی مثلا ده او رابطه لری یا مثلا ده پسرلی سر یا مثلا ده او موسم سر ده یا ده او حالات سر ده سیاسی حالات سر حتا نو پا اگه دلیل می بیا اگه شیر اخیستی دی د موضوع په حساب کمپوز کړی مې دی او مخکې مې یاد کړل چې زه په اصطلاح شعوري زه د شود شعرونه خپل سندرو ته انتخابوم
آسیا جانې که په دې برخه کې دار ته وایي چې په ټوله کې تاسو څومره سندرې ثبت کړې دي ویډیوي مو څومره سندرې دي او د لاس لاندې مو تازه سندرې هم شته کنه
ویدیوی می پیسلا که پا استدیو که می تقریبا ندانی کلاس دانی پا استدیو که ثبت کردی او دوی دانی می لایف پا خبرونو که ویلی دی تقریبا تولید پا حساب که ویم پا داشت پا رو کالو که می دول سندری ویلی دی طبعا کمپوزون بی خیدی را تپراته دی خو پیسلا ثبتولی کار پر کولی و طولشان ورته ماده کول یعنی دا ډیر وخت غواړي اقتصاد هم غواړي یو څه مشکل ده خو بیا زما په نظر سره په شپږو کالو کې دوه سندرې بیخي کفایت کوي تر دې اضافه که سړی ووایي کیف هم نه لري
تر اوسه پورې داسې کوم فیډبک یا داسې د اورېدونکو نه ستاسو له مینهوالو نه داسې کوم پیغام تاسو ترلاسه کړی دی چې واقعا تاسو احساس کړی چې تاسو دغه سندره یا دغه هنري شاهکار چې تاسو کړی د دومره زیات تاثیر کړی پر هغې باندې دغه یو لکه یو خاطرې هنرمند لپاره تاسو کوم وخت داسې څه ترلاسه کړی
بالکل بالکل زه کله کله وینم داسې دی دغه موسیقي یا خپل سندری که یوازې دغه پښتو سندری را خو که تاسو پام وکړئ بعضې سندری محفلي دي چې هغه د خوشحالۍ سندرې دي مثلا صرف په محفلو کې ویل کېږي یا ځوانان اتانو سره کوي یا پیغلی مثلا ورته گدیجی دا یو جلاسه بیا مثلا قوالی سندری لرو غزل سندری لرو پاپ لرو پاپ غزل مو سره گډ کړی دی یعنی د موسیقي د نوې آلو سره نو کریشیا ورته ما دا به هر یو خپل ځان ته جلا جلا اوریدونکې یعنی دونکې هم لدی نو زه چې کله کله ما ته په دغه یوټیوب چینل لرم په هغه کې بعضې کسانو ډېر ښایسته کومنټونه راته کړي داسې کومنټونه نه چې ما ته ډېر صفات کړي دغه شعر یې یاد کړي موضوع یې یاد کړي او ما ته کله کله وایي چې موږ هېڅ بله ښځینه پښتانه نه دي لیدلې چې پر دغسې موضوعاتو باندې سندرې ووایي صحیح ده یو د سندرې ستا مثلا چې دا نورې پښتنې سندرغاړې وایي چې هله مکتب خلاص کړي دا وکړي هغه وکړي هله مسافره سماله لالۍ مې ولاړې دا دی هغسې خو هغه چې دي هغه ټولې په تکراري دي په دغه دو ریتمو کې دي په دادراو په مغولي کې مثلا هغه یا مثلا په یو بل کمپوز کې دا شعر واچي یو شی ترې جوړ کړي هغه اصلا شعر هم نه دی تصنیف دی خو زما زما سندرې چې دي هغه ټولې شعرونه دي هغه ټول اثرونه دي
د وروستۍ سندرې په اکلام کلک معلومات راکوي شعر او کمپوز د چا دی او څنګه مو غوښته چې دا سندره ووایي
په وروستۍ کلو کې مثلا دوهم واده دریم واده هغه هم د لوستو کسانو سره د دې کسانو سره چې هغه واقعا د تمدن یا د دیموکراسي دعوی کوي یا خلګې په ټولنه کې دغه پیژندل شوې دي مګم چې ګوره دوم واده وکي دریم واده وکي او هغه شته چې دوامه یا دریمه شته کیږي هغه هم لوستي لسانسای بل د دې چې راتیر سي په وطن کې خدا به خي او عام خبره ده او په دې موضوع باندې هیڅ هیڅ ونه لیکل نه مقاله ولیکل نه لیکنه ولیکل نه او سندره پر جوړ کنه او شعر پر وایي نو دا موضوع چې د بیا خلک اعلانونه کوي او نور خلک مبارکي ورته وایي چې موږ انتقاد پر کوو چې په دې خاطر چې مثلا اعلان چې وسی هغه په خواله رسنیو کې حالته خو هرڅه آزاد دي بیا وایي نه ژغ مور ته کوي دا د دې شخصي مسله ده نه دا شخصي مسله کده نو بیا په خپل کور کې دی وساتي موږ چې دروازه مونږ نه د ټکولې چې موږ وایسته شخصي کور څنګه دی خو چې اعلان کوي بیا ځانونه ورته ټینګ کوي نو موږ دا غوایي چې دغه دوهم دریم یا څلورم واده چې دی وایي چې وایدا په اسلام کې روا دي په دغه شکل او په دغه صورت او په دغه شرایط کې چې دی کوي دا مطلق شرط دی او کې مثلا د دې د دې مدرن ټولنې په حساب روا خو هیڅ یعنی د انساني کار نه دی د مدني ټولنې یو خلاف کار دی ما ډیر دوستانو ته د څو کلونو کې چې مال راسي دغه دغه بارکه او څو وایو مګم باور وکه دا سندره ما ویل خپل شاعری دا سندره ما خواستر وکه یغه نه د خبره کړي په دې خاطر چې یا به د خلکو د منفي کومنټونو سره په استلا ځان ګوري او یا به دای ځکه ډیر پروین ملال ډیر مطرح لیکواله د ډیر مخوره شاعر د واقعیا فوق العاده شعر وایي او یا بدای چې مثلا د غډیرو شاعرانو فرهنګیانو دوی ډیر ډیر اکثریت وی دوام ودونه کړی دی دریم کړی دی پار دلی چې کړی دی خو کړی دی یعنی هغه خپل د شعر سندره خبره نکله یعنی دا موضوع دا غسی کړی دا او دا ډیر غلطه موضوع ده موږ باید پر دې باندې پتیره بیا فرهنګیان باید پر دې باندې نیوکه وکړي نو دا زما یو خاص اعتراض لو هر څوک که طالب دو مو درېمه کوي مثلا نالوستي سره کوي دا هغه څه ګل نه کوم هغه دا هغه هدف دی دا هغه ژوند دی دغه څه روزل شوی دی اما که یو لوستي فاکولتا پاس یا نه پېژم نه ته یې پوښتې یو مدرن کوي او بیا بیرته وایي چې دا د اسلام ماته راو کړی دی پر زمانی زه انتقاد کوم او دا غوښمه انتقاد او دا زما اعتراض دی
اسیا جانې په راتلونکو کې مهم د څه کومه موضوع په نظر کې ده چې سندره په وایي او یا هم کمپوز پر جوړ کړئ او یا د څه تازه شعر چې تاسو په نظر ټولنه کې ورته ضرورت ډیر زیات تاسو ور باندې کمپوز او سندره جوړ کړئ
بله زه به جوړ کم خو کچیر زخ یوازې اعتراضي سندره وایي مغم بیا خوان نه کی زخ بلم دا غسه ډیر خوان نه اخم په دې خاطر چې زه خپل یو خوشاله انسان یم په مجموع کې، یا مثلا مخکې مې وویل چې مل زدل ته خوشاله یم، نو چې خوشاله یم باید خپل خوشحالي اخم په هنر کې او توان غاړم، یا مثلا اوریدونکو ته یا فیصله مینوالو ته ورکم. نو کله کله کوشش کوم چې داسې یو موضوع راواخم چې هغې باندې څوک نه غږېږي، که داسې یو څه یي لرم، دغه شعرونه هم لرم یا راته پراته دي مثلا د کمپوزر سره، دا کوم. خو زه هم په دا منځ کې باید یو څه د خوشحالۍ سندرې مې مثلا چې هغه د واقعا یو انسان ته خوشي وربخشي، هیلې وربخشي، او راتلونکي ته په اصطلاح هیله من کوي یا هیله منی کوي، دغسې یو څه باید وي.
مننه آسیا جان، ډیرو ښو ټکو ته د اشاره وکړه. که د خپل ادبي او فرهنګي ژوند د خوږې یا تریخې خاطرې را سره وغواړي شریکې کړي، او که د فرهنګي برخې نه، ادبي او فرهنګي برخې نه غواړي، نو خپل شخصي ژوند کې کومه جالبه خاطره چې تا ته جالبه وي، اوریدونکو ته جالبه وي، نو تاسو کولی شئ چې اوریدونکو سره شریکې کړي.
کوم پیاتې په 2001 کې چې رژیم بدل شو، او ما دستی اولین سندره یا در رژیم روز تاول سندره ما اول چه زما ذات پنام
دخ پل قسمت سر هر زائی بجنگ دم نڑی دم زمی دهیلو پا ایرو کی سوز دم نڑی دم نرات ڈاڈا چاو حالا نشوم سیوری پچا دنیستی جوڑ سپیر دیوال وم شڑیدم نڑیدم ٹوپک دبل اورا دورور زرمی دمور پانرش پخ پولو وینو کی پخ پلا لم بیدم نڑیدم زماد زاد دورا کبولو نارحم شبیدا یو آشی باکی
لیکې مې ویلې چې د شعر د زمزمې نیازی و مهرتاج و مریم صافی دي، یعنی د درو شاعران شعرونه مې سره ګډ کړل. بیا موږ ځنګل کې دغه د مینې څارلو، نو پاڼې تازه رارژېدلې وې، نو نیت مو وکړ چې دغه فضا راغلې ده منی دي ودا دی. نو دغه سندره چې مو ثبتوله، اخر کمرمین راته وویل چې ورته بیخي دغه یخ په ځنګله کې لارې دي، دلته په اروپا کې نه چې خلک پلي پکې دي مثلا پکې روان یې. بیا یوې خوا ته بلې خوا ته طبعاً چې وړې وړې ونې هم دي، د دغه ونو په مابینځ کې ورننوځي چې دلته دې سندره ووایه. هغه چې زه هلته ننوتم، هلته ډېرې بدې پشې ولې، پشې په فارسي ورته وایي، کندریان غوماشي ورته وایي، نه پوهېږم د نورو لهجو پښتانه څه ورته وایي، خو خیر هغه پشه یې ډېره همه نوم ده. نو دوی زه پر سترګو پر شا باندې یعنی وچ چلمه، دغسې کړلمه، اخر چې دا سندره خلاصېدله زما سترګې وپړسېدلې. نو دغه مې یو خاطره وه چې هم ډېره جالبه وه، او هم سترګې مې هم نسوې ګرویالی، ځکه آرایش مې ټوله خرابېدی.
ډیر زیاته مننه آسیا جان چې په خبرونه کې مور سره ګډون وکړ. کوم خوخه وی خبرونه به تاسو په یوې سندره پای ته ورسوو.
ستانه ډیره مننه فرشته جان، او تاسو د خبرونه ډیره مننه، یا د خبرونه د کارکونکو نه چې زم ملمنه کلمه ته زړه خواله سره وکړه. کتم ستونی می درد دی، خو زه دا بانانه کوم، زه پر نور باندې خاندم. ام هنرمند هغه دی چې د صفر څخه شروع وکړي، کې ستونی درد کوي کې نه کوي، باید هغه یو چا ورته چې زمزمه وکړي، باید وی کې ونه څه کولای، هغه هنرمند نه دی.
کراتوری دل مرو پشانی او برا کری دس لچینو جامی میں جوڑی دہاری رو شبنم شنڈ ترنگ دمر جا دستور گتور می بی دیو درش پو لاست باہو دا حالی شود گنگرو دا جنتی سندرو مخترنا دا نور لغار دنی
مخترنا دا نور لغار دنی زبادی طولو باندی چوکڑما زبادی طولو تتابیر چنگشم دا داغ طولو دا بلوخ حسن بچوک وستائی زما دا هستی زما دا شایست بها بچوک وطاکی زما خوابن زما میڑ زما تفسیر دا حسن بیگا دا بلچا پپلنگ خطلی مماتن را گوری زکا حق دو هم باد کری دی زکا حق دو هم باد کری دی
شنو شنو نو سارو نا دشنو مت کا شنو